پښوی عزت منو اوریدونکو السلام علیکم صلی الله علیه خلق یم او تر دې وروسته به تر مخمنه یو خبرونه پورې ساسې په خدمت کیم. د خبرونه یو سات دوام کوي او په سر کې به د ټولو رپورټونو مخته دا ووري چې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ته د شوی وړاندیزونو په اړه پرونه خبرونه کې رپورت لرو. نور معلومات هم درته درکو خو تر هر څه مخته د افغانستان خبرونه اورو چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون د خپل لوړ رتبه پوځي قماندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي ورسره خبرې وکړې. د جرمني د دفاع وزیر نن کابل ته راغی او په بهرنۍ خبرونو کې واوري چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن آسیا ته خپل سفیر پیلوي او په پیښور کې وسلوالو د ایران د قونسلګرۍ یو کارکونکي وژلې دي. بشپړ خبر نه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما پرون لغپل لوړ رتبه پوځي قماندانانو سره وکتل او د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژي ورسره خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدلو لپاره تر 40,000 پورې نور عسکر واستوي کنه یوې پریکړې ته نږدې شوې ده. دا د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړلو په اړه لغپل پوځي او سیاسي لوړ رتبه سلاکارانو سره د اوباما اتمه غونډه ده. د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د څېړلو سره سم په امریکایانو کې د دغې جګړې ملاتړ مخ په کمیدو دی او هم ډیری امریکایان د دې جګړې په اړه د اوباما اقدامات نه تاییدوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پر نوویل اوباما غواړي دا په ډاګه کړي چې له افغانستان سره به د امریکا ژمنې دایمي نه وي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر کارل ایکنبیری له خولې لیکلي چې تر هغو پورې چې افغان دولت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې جدي نښې نښانې ونښي دغه هیواد ته د نورو عسکرو لیږل د اندېښنې وړ دي. د جرمني د دفاع وزیر نن کابل ته راغی. د افغانستان دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک نن د خپل جرمني سیال فین ګوتنبرګ سره وګوري. لا تر اوسه نه روښانه چې د افغانستان دفاع وزیر به له خپل آلماني سیال څخه څه نوې غوښتنې ولري، خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید د ملي اردو د ځواکونو د روزنې او سنبالولو برخې ته جدي پام واړوي. جرمني افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې د دغه هیواد په شمال کې په زرګونه سرتیري لري. د کندهار ولایت په مابس کې د بندیانو د نه خوړلو اعتصاب د 15 ورځې لپاره دوام لري. کندهار والی توریالی ویسان نوې خبری غونډې ته وویل چې خوراک، څښاک او روغتیا په برخه کې د بندیانو ستونزې هواري کړې دي. خو دوی دا غوښتنه چې د ولسمشر لخوا د بخښنې په فرمانونو کې شامل شي دا د دوی لواکا پورته خبره ده. ویل کېږي چې 50 په شاوخوا کې بندیانو خپل خولې هم ګنډلې دي او د شپېتو په شاوخوا کې د اعتصاب کوونکو بندیانو روغتیايي وضعیت د نه خوړلو له امله اغېزمن شوی دی. د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت وایي وروستي چیړنې خي چې د ګرځنده تلیفونونو څخه د امیدوارو میندو استفاده د دوی د مخ پر ود ماشومان ژوند ته خطر پیښوي. د افغانستان د امریکا روغتیا وزارت مرستيال فیض الله کاکړ نن وی خبري غونډه ته وویل چې په کار د دغه میرمنې او هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 کلونو ښکته وي د ګرځنده تلیفونونو څخه ډیره کمه استفاده وکړي او یا هم د استفادې پر مهال لزانه لري ونیسي، ځکه د خاغلي کاکړ په وینا د شان میندو ماشومان تر ډیره د نور ماشومانو پرتلا د خزه نه لرونکي او کم هوسی دی. ویل شوی چې د غسیړنې په دی روسي کې د کالیفورنیا د لاس انجلس او د ډنمارکی پوانتون لخوا شوی دی. او د منجان خوستی د صرافی د شرکت راپول له مخې نه فنې د بارنۍ اثر پوړانې په دی توګه بد دی کی یو امریکایي ډالر اته څلبي خفانې او نوی پولای وای رو دریو یفنې یو سلنګ پاون اتیا فنې او 50 پولای یو سودریال جلا صفانې زر ایرانی تومان اته څلبي خفانې او بیا پولا او زر پاکستانی کلداري 1500 واتیا فنې. دا ول تر دې د مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او رضوان مراد.
د پاکستان په سرحد ایالت کې وسلوالو د ایران د قونسلګرۍ او پاکستاني کارکونکو په ډزو وواشه. پولیسو ویلي وسلوالو عبدالحسن جعفری نن په پیښور کې خپل کور سره نږدې وژلې ده. جعفری د ایران په قونسلګرۍ کې د اماډي کو د مدیر په توګه وظیفه درلوده. د پیښور خار په دې وروستیو کې د وسلوالو د ګڼ شمېر بریدونو شاهد دی. په ظاهره داسې ښکاري چې وسلوال دا بریدونه په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځ د پراخو عملیاتو په عکس العمل کې ترسره کوي. د ایران ولسمشر محمود احمد نشات وی هیواد به لخپل اټومي تاسیساتو څخه دفاع وکړي. د ایران دولتي خبري آژانس د احمد نشات په حواله وی د تهران د اټومي پروګرام د درولو موضوع په روانو حالاتو پورې مربوطه نه ده او هیواد د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره په لوړه سطحه همکاري کوي. نوموړي ویلي بهر ته د ایران لپاره د یورانیمو د غني کولو د پیشنهاد په شمول هیواد د محل له مهمو پوښتنو سره مخامخ دی. روسیې له ایران غوښتي چې په بهر کې تهران لپاره د یورانیمو د غني کولو پیشنهاد ته دی مثبت ځواب وایي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن له آسیایي هیوادونو څخه خپل د یوې اونۍ سفر پیل کړي. اوباما به لومړی جاپان ته لاړ شي او د دغه هیواد له صدر اعظم سره به چې ویلي دي غواړي له واشنگتن سره د خپل هیواد امنیتي اړیکې کمې کړي خبرې وکړي. دغه راز امریکایي او جاپاني مشران به د جاپان پر خاوره د اوکیناوا امریکایي پوځي اډې پاړه دا پورته شوې شخړې په حق له هم وغږیږي. د خپل سفر پر وروستیو ورځو کې به اوباما د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ په سر مشري ځکه چې په سنگاپور کې جوړیږي هم برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس به له دې نه مخکې چې د خپل سفر په وروستي پړاو کې جنوبي کوریا ته لاړ شي په چین کې به دغه هیواد له ولسمشر سره هم خبرې ترسره کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف بنن ملت ته خپله کلنۍ وینا واوروي. راپورونه وایي چې نوموړی به په دې وینا کې ډېر په خپلو هغو هڅو تمرکز وکړي چې د روسیې پر منابعو ولاړ د اقتصادي سیستم د عصري کولو لپاره یې پیل کړي دي. روسیه نړیوال مالی بحران سخته ځپلې ده. نړیوال بانک اټکل کوي چې سږکال د تیلو د بیې له زیاتوالي سره سره به د روسیې د اقتصادي رکود سطح په 0.8 پاتې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر نیکولا سرکوزی سره وکتل او د ایران او د منځني ختیځ د سولې د پروسې په اړه ورسره خبرې وکړې. د اسرائیلو صدر اعظم په فلسطیني مځکو کې د یهودي مسیحینو د جوړولو پر سر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د دې سفر په ترڅ کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر ویل چې په دې مسأله کې د رښتینې سیاست تفاوتونه سرکوزی او نتنیاهو سره جلا کوي. هغه یو ځل بیا د دې مسیحینو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. شمالي کوریا وایي جنوبي کوریا به پر بیړیو د ډزو په خاطر باید تاوان وګالي. دا خبرداری دوه ورځې وروسته لاغې ورکول کیږي چې دواړو هیوادونو بحري بیړیو د کوریا د ټاپو وزمې په لوېدیځ سواحلو کې پر یو بل ډزې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغسې یو پېښه رامنځته کېږي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي په دې نښته کې د شمالي کوریا بیړۍ ډېره زیانمنه شوې او د دې هیواد یو افسر هم د وشل کېدو خبر ورکړ شوی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزیر پرون پارلمان ته وویل تمه ده چې شمالي کوریا به خپل غچ واخلي. او د ترکمنستان دولتي خبري آژانس نن ویل دغه هیواد ته ایران ته دغه هیواد لاره د غازو د لیکدولو پایپ لاین د جوړولو کار بشپړ شوی دی. دغه پایپ لاین لاره به په راتلونکي دسمبر میاشت کې د ترکمنستان په جنوب لیدیس کې د دولت آباد د تیلو له سرچینو څخه ایران ته د تیلو لیکدول پیل شي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تصید افغانستان او نړۍ خبرونه ل اجمل تورمند او رضوان مراد څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ته د شوبي وړاندیزونو په اړه راپور پر روانه خبرونه کې اوري. د قومي مشرانو او دولتي مقاماتو یو اصلي رشت کسي زړه د ننګرهار د دوه جهادي قمندانانو د کورنۍ یو ترمنځ روغ جوړ لپاره دغه ولایت ته تللی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د لومړي ځل لپاره د هوا له لارې یو اندازه مڼې هند ته ولېږدولې. په فراه کې د مخابراتو وزارت په نوښت ډیجیټل او انټرنیټ د لینونو غځولو کار پیل شو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په پېښور کې د ایران د قونسلګرۍ د عامه اړیکو مشر نن سهار ووژل شو. نور خبرونه به هم اوړاندې کړو. دا خبرونه تر پای راسره واورئ. تاسو د ازادۍ رادیو اورئ چې خبرونه د سهالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. دا شیبه 2:10 کېدونکې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ته د افغانستان په اړه په پوځي ډګر کې ګڼ وړاندیزونه شوي چې په دغو کې د نورو عسکرو له مسئلې رانیولې د افغان امنیتي ځواکونو تر روزنې پورې مختلف پیشنهادونه شته. باراک اوباما څو میاشتو رئیسې د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر سر له خپلو سیاسي، پوځي او امنیتي سلاکارانو سره سلا مشورې کوي. خورو سل ډیرو بسونو اوس یو امریکایي چارواکی ویلی دی چې جمهور رئیس اوباما خای هیڅ وړاندیز له بدلونونو پرته ونه مني. په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد احمد شیبر رپورت وړاندې کوي.
د امریکا یو رسمي مقام ویلی دی چې ممکن ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د افغانستان په اړه د ته په شوې وړاندیزونو کې یو هم ونه مني او که کوم یو تاییداوه په هغه کې به هم بدلون راولي. په دغو وړاندیزونو کې یو هم په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټل دی چې افغانستان ته د نورو شاوخوا څلوېښت سره عسکرو د استولو غوښتنه کوي، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبیری افغانستان ته د نورو عسکرو استولو ته زړه نه ښه کوي. د امریکا د یو رسمي مقام په وینا آیکنبیری دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پراخوالی او غښتلتیا به نور هم د افغانستان اتکا پر امریکا زیاته کړي. آیکن بیری خپل وړاندیزونه په واشنگتن کې د چهارشنبې د ورځې تر غونډې مخکې امریکا ته استولی وو. د چهارشنبې په ورځ باراک اوباما له سیاسي او پوځي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د امریکا بیا بیا غور د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا پر دې دلالت کوي چې امریکا لا هم د ولسمشر کرزي د حکومت پر اداري فساد انتقاد کوي او اندېښنه ورته لري. اسوشیټډ پریس اژانس ویلي کې چې ولسمشر اوباما خپلې پریکړې ته نږدې شوی دی او افغانستان ته به د نورو ځواکونو استول هم په دې ستراتیژۍ کې شامل وي چې ممکن دغه پریکړه د آسیایي هیوادو له سفره وروسته د راتلونکې اونۍ په پنج شنبې اعلان کړي. ولسمشر اوباما همداراز پر دې تاکید کوي چې کله او څه ډول د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت له بهرنیو ځواکونو افغانانو ته وسپارل شي. د جنرال مکریسټل له څېړنې سره هم شای باراک اوباما ډېره موافقه ونه کړي، ځکه چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د جنرال مکریسټل په څېړنه کې ډېر تاکید یوازې پر جګړې شوی دی. که څه هم د جنرال مکریسټل د وړاندیزونو په اړه بحثونه او شکایتونه ډېر شوي دي، خو بیا هم د دې امکانات زیات دي چې اوباما د جنرال مکریسټل دا غوښتنه ومني چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په باور که چیرته تر دېرش زره ډېر نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي، نو هغه سیمې به له طالبانو ونیول شي چې اوس پکې فعال دي، او په دې ډول به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ښه زمینه مساعده شي. دا وړاندیز هم شوی دی چې هم د عسکر زیات شي او هم د دې ته ورسره توجه زیاته شي چې افغان عسکر دې وروزل شي، او دا خبر هم کیږي چې په مختلفو وختو کې د افغان پوځیان وروزل شي. د امریکا ولسمشر د افغانستان د ستراتیژیک د ځنډېدو لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند تر فشار لاندې دی، خو د باراک اوباما د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان مسله پیچلې ده، مهمه ده، نو په کار ده چې تر وسه وسه یو هر اړخیزه ستراتیژي ورته تیار شي چې دغه کار وخت ته اړتیا لري.
د رپورت مول احمد شیبر واوري چې باراک اوباما له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر سر له خپلو سیاسي پوځي او امنیتي سلاکارانو سره سلا مشورې کوي. دا د افغانستان د ستراتیژۍ د څېړلو په اړه له خپلو پوځي او سیاسي لوړ رتبه سلاکارانو سره د اوباما اتمه غونډه ده. د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د څېړلو سره سم په امریکایانو کې له دغې جګړې ملاتړ مخ په کمېدو ده، او هم ډېری امریکایان د دې جګړې په اړه د اوباما اقدامات نه تاییدوي. او تر یوې خبرتیا وروسته بیا هم پر کورنیو مسایلو رپورټونه دراوړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوري. قدرمنو دوستانو، نن د پنجشنبې ورځ ده او د پنجشنبې په ورځو له معمول سره سم د ازادۍ په څپو کې یا درم واجې ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خپرېږي. په دې خبرونه کې د چارو کارپوهان د انتخاب شوې موضوع په اړه بس او خبرې کوي، او ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا چې نن په دې خبرونه کې پر کومه موضوع خبرې کېږي، تر دې وروسته به د خبرونې کوربه موږ ته معلومات راکړي. خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه لومړی رپورټ در اورو. دا مهال د غرمې د ماسپښین 2 بجې او 14 دقیقې دي. په غرب سن کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو لپاره د موقتو کارکونکو ګمارل په دغو انتخاباتو کې د درغلیو اصلي علت ده. دغه کمیسون ویلي دي په کار ده هغه مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه تقویه شي چې په تیرو انتخاباتو کې رول کمزوری و. نور حال هرات څخه د شرف الدین ستانکزي په رپورټ کې اورو.
هرات کې د افغان ژورنالیزم کلوب په نوښ رابلل شوې غونډه کې د افغانستان غیر بزون د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمي په افغانستان کې د مدني ټولنو او سیاسي حزبونو پیاوړتیا اړینه وبلله او د ولسمشرۍ د ټولټاکنو په مهال د زرګونه موقتي مامورینو په دنده ګمارل د تقلب یا درغلۍ یو له عمده عواملو څخه یاد کړه. په یوه ورځ څه د پاسه 3000 کارکوونکو په دنده ګمارل هغه هم په یو موقت ډول خپله یوه درغلۍ ده. څنګه کېدای شي دومره زیات غیر مسلکي مامورین په کار وپوهل شي؟ ښکاره خبره ده چې د درغلۍ زمینه له همدغو کسانو څخه برابرېږي. رحیمي چې کومه غونډه کې خبرې کولې ۱۳۸۸ میجي لمریز کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د څېړنې په غرض جوړه شوې وه. په ټولیزه ډول یې له څه درغلیو سره سره په افغانستان کې د اوسنۍ ولسمشرۍ ټاکنې بریالۍ وبللې. په ځینې خبري رسنیو هم نیوکه وکړه، ګواکې د دوی په وینا ټاکنو په مهال بې پرېوالی نظر کې نه دی نیولی. د ځانګړو کاندیدانو په مشورې د تقلب خبرونه تر حقیقت څخه زیات دوی وایي خپره کړي دي. غونډه کې ګڼه ګډونوالو هیله وښوده څو د راتلونکي کال د ولسي جرګې ټاکنو کې دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړی شي. هرات کې د کارپوهانو د ټولنې رئیس محمد رفیق شهیر وویل د دا ډول نیمګړتیاو د سمون یوه لاره د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پیاوړتیا او پوره ونډه اخیستل دي. د دغو ستونزو د حل یوه لاره د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو جوړښت او پراخه حضور اخیستل دي. دا مهال موږ ظاهرا سیاسي ګوندونه لرو، مګر له بده مرغه د ولسمشرۍ ټاکنو کې خلکو ګوندي تعهدات شاته واچول. اشخاصو پسې لاړې د بېلګې په ډول عبدالله عبدالله د جمعیت اسلامي د ګوند یو فعال غړی و، مګر د ټاکنو په مهال یې ډېری ګوندي ملګرو د کرزي یا بل کاندید خوا ونیوله. همداراز کرزي د نجات ملي د ګوند غړیتوب لاره خو د قدرت ته د رسېدو په مهال د ملي نجات تګلاره او ملاتړ نه به ورسره. د وویل د نړۍ پرمختللي هیوادونه د سیاسي ګوندونو په تګلاره پلي کولو بریالي شوي دي. افغانستان کې هم دا ډول لاره غوره کول اړین وبلل. خو تر کومه ځایه چې ولسمشرۍ ټاکنو کې خپلواک کمیسیون د مامورینو د نیوکو خبره شوه، هرات کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد ضیا ضیا له خپلې ادارې ننګه وکړه زیاته یې کړه دوی وړ کسان په دنده ګمارلي او د ټاکنو په مهال یې کنترول په لاره. باید ووایم چې افغانستان کې دوه پله د ولسمشرۍ او یوه پله د ولسي جرګې له ناندریو ډکې ټول ټاکنې ترسره شوې دي او نظر کې ده چې راتلونکي کال کې به هم د پارلمان لپاره بیا ټاکنې ترسره شي.
په غرب زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څرګندونه مو واوریدې چې وایي د انتخاباتو لپاره د موقتو کارکوونکو ګمارل په دغو انتخاباتو کې د درغلیو اصلي علت و. پر کورنیو موضوعاتو ریپورټونه لرو. اوسم له ننګرهار یو ریپورټ لرو. د ننګرهار د دوو جهادي کورنیو مرحوم حاجی عبدالقدیر او حاجی محمد زمان ترمنځ د روغې جوړې لپاره د افغانستان له بېلابېلو سیمو قومي مشرانو د پارلمان استازو او مشاورو وزیرانو یوې څلېرشت کسیزې ډلې په ننګرهار کې له دواړو خواوو واک واخیست او ډېر ژر به روغه جوړه اعلان شي. حاجی محمد زمان پخوانی جهادی قومندان دی چې د حامد کرزی د لومړی دورې په حکومت کې د ننګرهار د قولی اردو او امنیه قومندان وو. وروسته د حاجی قدیر لخوا پېښور ته تبعید شو او بیا چې حاجی قدیر ووژل شو کورنۍ پر د قتل تور ولګوه. له ننګرهار داود وفا رپورټ اوروي.
دروغ جوړې د جرګې مشر اسدالله وفا د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل دواړو خواوو لیکلې واک ورکړی دی.
حاجي زمان خان او حاجي دین محمد د کورنۍ چې په شخړه موجود و د هغه د حل فصل لپاره موږ راغلو او د فارم د حل ځای شروع کړ.
نو دوی دا مانی بیا
تاسو دي ته او دی موږ ته حاجي کلی عام تام اختیار کړی چې زموږ سره په جیب کې راڅرګ دی که تاسو غواړئ په موږ کې دواړو امضا کړی دی. دا د حاجي دین محمد او د ظاهر خان او د ګور جانبي امضا وي. په سل کې سل دا د افغانستان د ګډ افغانستان مشران راغلي دي. دا تمن جته دا خلاصي دا چیز دا غټي موضوع به افغانستان موضوع به خلاصي طالبان سره به جوړ کيده. زه به دوه مچ دا د کوم خپل ابتکارو دا سپیږي او دا مشران چون د افغانستان درد د کول یو درد د کول یو مشترک درد د دې خپل ابتکار به داخله سره توسي ختمند مو نو سمه شرطه نه تور سره دي په دې کې شک نه او دې هیڅ نو شرط نه په مرده دي چې به قید او شرط متواتر کړ.
ننګرهار د ولایتي شورا مرسیال مولوي عبدالعزیز خیرخوا وویل کدا غ دواړه کورنۍ جوړجاړي ته ورسیږي. ننګرهار کې به پاره برخه برخه کې نوی مثبت بدلونونه راشي. د ویل
دا د نګرهار خلکو پر ډیر مفید ذکر چې دا دوړه کورنۍ د نګرهار خلکو مشران پاتې شوی دی. د نګرهار خلکو مشران دي همیشه لپاره د نګرهار خلکو د قدرت لاندې جهاد کړی دی او د دې خلکو مشکلات دوړه کورنۍ حل کړی دي. نو دوی ترمنځ جوړه وشي دا د ټول نګرهار پر خیر دی او همیشه لپاره چې صلح شوی دا الله رب عزت هغه نتیجه خره ایستلې ده. زه په دې باندې مطمئن باورې یم چې ان شاء الله د خدای په فضل کرم باندې که دا صلح الله وکړي دوی به په شان ورونو کما په سابق ژوند تېروي ان شاء الله. او د نګرهار ټول اوسېدونکو لپاره هم پکې خیر دی.
د حاجي عبدالقادر او حاجي زمان کورنۍ له تیرو اوو کلونو راهیسې یو له بل سره سخته دښمني پالي او ترمنځ یې دروغې جوړې ډېرې هسې شوي خو یوه هم تر اوسه بریالۍ شوې نه وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زمونږ غږ ازادي راډیو اوري 2:00 دي. وړاندې مو وویل چې نن له 3 to 5 پورې د ازادۍ په څپو کې د رنګوجه ازادۍ خبرونه په مستقیم ډول خپرېږي او همدا اوس یو کوربه البته جنقال کوزر سره په سټډیو کې ده. دا په موږ ته وایي چې د نن ورځې په پروګرام کې پر کومو موضوعاتو یا پر کومې موضوع بحث کېږي؟ الکوزر
تشکر صالح جانې مننه. د نن ورځې په خبرونه کې د نړیوالې ټولنې اړیکې یا غوښتنه د حامد کرزي نه او د غراز په کابینه کې د بدلونونو راوستلو یا د نوي کابینې د جوړښت په ارتباط باندې خبرې کیږي. البته نور مسایل هم مطرح کیږي خو هغه عمده مسایل هم دي.
ډیر زیاته مننه ان شاء الله چې درې بجې به تاسو د اوریدونکو په خدمت کې اوسئ. قدرمنو دوستانو او په موریدل چې له د نن ورځې په پروګرام کې له حمد کرزي څخه د نړیوالو د غوښتنې او همدارس د کابینې په اړه بحث کیږي. اوس به حمید مومن موږ ته ووایي چې د کابل چاپ او ورځپاڼو پر کومو موضوعاتو تبصره کړي.
اراده په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره د افغانستان نوی حکومت ته د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا په ورکړل شوی مهلت تبصره کړې او پوښتلې ده چې شپږ میاشتې وروسته به څه کېږي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې هم له نوي افغان دولت نه د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کابل کې لوی بدلون غواړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره روانو بحثونو او غوښتنو ته په اشاره لیکلې ده چې فرمایشي ائتلافي او مشارکتي حکومتونه ستونزې زېږوي. په ورځپاڼه کې دا هم لیکل شوی دی چې برتانویان له هلمند څخه د وتلو لپاره 10,000 افغان ځواکونه روزي او په دې اړه د امریکا او برتانیې ترمنځ خبرې روانې دي. هیواد بیا په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره کېدونکو غوښتنو ته په اشاره لیکلې ده چې دا مبارزه باید د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا په ګډه پر مخ بوتل شي. ورځپاڼه په دوام کې د فساد پر ضد مبارزه لپاره د یو داسې میکانیزم د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په کې فساد ته د لاس اچولو ټولې لارې تړلې وي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې له ولسمشر کرزي سره د ناروې د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنې خبر هم ورکړې چې په کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت تبصره کړې او لیکلې ده چې هغه رسنۍ چې ملي اسلامي او افغاني اهداف نه لري دروازې باید وتړل شي. وساد ازل د خپل لومړي مخبسر کې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په حواله لیکلې چې د دغه هواد استخباراتي اداره آی اس آی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له تروریستانو نه کار اخلي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د مولوي وکیل احمد متوکل په حواله په غټو ټکو سره لیکلې چې طالبان له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې لیکلې چې برتانیې له طالبانو سره د کابل د پټو خبرو غوښتنه کړې او لیکلې ده چې لندن له ولسمشر کرزي نه غوښتي چې له طالبانو سره موافقې ته ورسیږي او ان له هغوی سره د د ویشلو لپاره هم اقدام وکړي. د ورځپاڼه هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د راتلونکو حکومت په اړه کې دونکو غوښتنو ته په اشاره لیکلې ده چې دغه غوښتنو او فرمایشونو افغان ولسمشر په رښتینې معنا په یو لوی ازمون کې اچولې ده. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت او د فساد په کمولو کې د ملي اردو پر رول تبصره کړې او لیکلې ده چې د ملي اردو روزنه ته باید جدي پاملرنه وشي. خو اصلاح به په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د 13 کلونو پیښو او شو تیروتنو ته کتنه کړې او د شتو ستونزو د هواري لپاره د دغو تیروتنو د جبیره کول غوښتنه کړې. راه نجات هم په یو مطلب کې د افغانستان له نوي حکومت نه د نړیوالو غوښتنو او شتو ستونزو ته اشاره لیکلې ده چې نوي حکومت د کرزي لپاره د اصل میاشت نه ده. ورسپان په دوام کې لیکلې چې ولسمشر کرزي اوس مهال په هیواد کې دننه او بهر د بې باورۍ له بحران سره مخ دی او دی باید د انتخاب کړي چې د درناوي وړ یو سیاستوالو ګڼل شي او که یو یوازې کس. ورسپان په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې دننه او بهر د کډوالو په وړاندې شتو ستونزې سره ژغورلې او په هیواد کې دوی ته د ژوند او کار د امکاناتو نشوالي ته په اشاره دوی یو مظلومه او محرومه طبقه بلله ده او ملي ارمان په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د یو ملي کمیسیون د جوړولو په اړه ټینګار کړی ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار د حکومت له وسه پورته ده. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې حج ته د تلونکو کسانو په ستونزو تبصره کړې او لیکلې ده چې د تیر کال د حج له مراسمو نه پاتې شوو کسانو لا هم خپلې پیسې بیرته نه دي ترلاسه کړې.
د ازادي راډیو ده د ننګرهار په بخنه غوړم د کندهار په محبس کې سیاسي بندیانو د غذایی اعتصاب لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار والی وایي چې اعتصاب کوونکي ځینې غوښتنې لري چې د دوی له صلاحیت څخه پورته دي، خو بندیان وایي هغه هیئت چې دوی غوښتنه کړې وه چې دلته راشي او له دوی سره کتنه وکړي تر اوسه زندان ته نه دي راغلي. زمنګ خبریال اتو خان مینپال د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د کندهار د سرپوزي په مابس کې لا هم سیاسي بندیانو د نه خړولو احتساب روان ساتلې دي. د کندهار والی توریالی ویسا وایي چې احتساب کوونکي داسې غوښتنې لري چې هغه د دوی تر صلاحیت لوړې دي، خو نوموړی وایي هڅه کوي چې احتساب ډیر ژر پای ته ورسیږي او د بندیانو ځینې ستونزې همدا اوس هم حل شوي دي.
د دې غوښتنه دا ده چې موږ باید دغه بخښ شوي په فرمانو کې شامل واوسو چې تاسو وینئ د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د اختر د نیکو ورځو په خاطر بعضې وخت جمهور رئیس څه فرمانونه صادري بعضې بندیان بخښي هغوی کې معمولا سیاسي بندیان نه وي. دا زموږ ته صلاحیت لوړه خبره ده. د دوی دا خواسته به موږ ولېږو کابل ته، دغه محترم هیات چې راغلی دا به ورسي، دا هیات به تر هغه ځایه پر دوی دا خواسته ورسي. نو تر اوسه داسې مشخص شی چې زموږ په صلاحیت کې د دوی د احتساب باعث چې وګرځي تر اوسه پورې نه دی درس.
خو بندیان وایي هغه هیات چې دوی غوښتنه کړې ده تر اوسه نه دی ورغلی. دوی وایي تر 500 زیاتو احتساب کوونکو خولې ګنډلې او تر شپېتو زیات له خبرو لوېدلې دي.
د نما دی حقوق بشر دی غنی حدونه چې په حکومت کې برخه نه لري، د کندهار والی دی او د شکایت کمیسیون والی دی، پرلمان والی دی. د دې دوه کسانو خلیګندلې څنګه په تکسان مریضان دي.
د سرپوزي په مابس کې 350 تنو بندیانو له 13-15 ورځو را پدې خو د نه خړولو په احتساب لاس پورې کړی دی. بندیان وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل سوي احتساب همداسي روان ساتي.
د کندهار د زندان د بندیانو د نوی حاله خبر شوی چې د نو خوړلو یا د غذایی اعتصاب ته لا هم دوام ورکوي او ویلي چې د دوی غوښتنې لا نه دي منل شوي. دوی غوښتنه کړې چې یو هیئت دې دغه زندان ته لاړ شي او د دوی غوښتنې دې واوري چې دوی څه غوښتنې لري. په دې اړه مو رپورټ واورید له ننګرهاره. په دې اړه رپورټ لرو چې د پنجشنبې په شپه د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 3 افغان پولیس ټپیان شوي، خو په ځوابي حمله کې 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ادعا کړې ده چې په دوی کې یو فعال مخالف قمندان هم ده چې وژل شوی. وسلوالو طالبانو د ډیرو تلفاتو د اوښتلو ادعا کړې ده. له ننګرهاره د وتوفا
د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد زمان مموزي وویل له وسلوالو مخالفینو سره یې په 3 ساعته جګړه کې د فیصل په نامه د هغوی یو نامتو قمندان هم وژلی.
تېره شپه 2 بجې تقریبا د دښمن لپاره زموږ نازیانو ولسوالۍ کې یو پوسته سرحدي پوسته باندې حمله وشوه چې تقریبا جنگ 3 ساعته دوام وکړ. په دې کې زموږ 3 کس سربازان زخمیان دي او د دښمن 3 کس مړه دي. په هغوی کې د هغوی یو لوی قمندان هم مړ شوی، فیصل په نامه، او نور تلفات هم ممکن ولري. خو شپه وه، تیارې په استفادې سره خپل زخمیان انتقال کړي.
وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې شپږ سرحدي پوسټي او 14 سرحدي عسکر له منځه وړي. خو د سرحدي پولیسو قمندان مموزي په دې اړه وویل
تاسو خو د ننګرهار خلک استي، شپږ پوسټي د موږ ان شاء الله په تاریخ کې نشو ولا زیت مینان در کوم. تاسو خو د ننګرهار خلک استي، خیر که زه دا خبره پټه کوم تاسو بل شنو خبرېږي. دا خو دروغ دي، طالبان دي دا دروغ نه وایي. دا خو جنگ ده او د مشرقي خلک دي، تاسو ټول د مشرقي استي. تاسو بل شنو پښتنو کې چې د شپږ پوسټي چرته وړي په سبقت په صفر نقطه کې پوسټي واقع دي. خو د پاکستان له خوري نه دی راځي تاسو کې بعد
زخمیان دي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ 11 بجې رامنځته شوې. ننګرهار چارواکو پیښه تایید کړې خو جزئیات یې نه دي روښانه کړي، او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو او ریډونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکي و نور ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نور ته وروپیژني.
تاسو د ازادۍ رادیو او ری همدا شیبه 2:30 دقیقې دی. رضوان مراد را سره په سټډیو کې ناسته او هغه وخت را رسیدلې چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټیک وړاندې کړي.
د جرمني د دفاع وزیر نن کابل ته راغلی او ټاکل شوی چې په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. د کندهار ولایت په محبس کې د بندیانو د نه خوړلو احتساب د 15 ورځې لپاره هم دوام لري. د پاکستان په سرحد ایالت کې وسلوالو د ایران د قونسلګرۍ او پاکستاني کارکونکو په ډزو وشلې ده. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ناوخته له آسیې هیوادونو څخه خپل دیوي ونې سفر پیل کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف بنن ملت ته خپل کلنۍ وینا واوروي. شمالي کوریا وایي جنوبي کوریا باید پر بیړیو د ډزو په خاطر د هیواد ته تاوان ورکړي. او د ترکمنستان دولتي خبري آژانس ته ویل دغه هیواد ته دغه هیواد نه ایران ته د غازو د لیکدونکو پایپ لاین د جوړولو کار بشپړ شوی دی.
د ازادي رادیو ده. د کرنې او مالدارۍ د وزارت لخوا د لومړي ځل لپاره هند ته د هوا له لارې 3 ټنه مڼې صادر کړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزیر د پنځشنبه په ورځ د دغو مڼو د انتقال پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ژورنالیستانو ته وویل تر دې مخته 9 ټنه افغاني مڼې هند ته د ځمکې له لارې انتقال شوې وې. په عین حال کې د هند سفیر هم هیله څرګنده کړه چې هیواد به له افغانستان څخه د میوو د صادراتو کچه نوره هم زیاته کړي. په مکړې په دې اړه د کابل څخه د مجاهد جواد راپور ده.
د افغانستان د کرنې او مالداری د وزارت چارواکي وایي چې هند ته به د هوا له لارې د افغاني با کیفیته مڼو د دغې لومړنۍ جوپې په رسیدو سره ښایي د هند خلک د لومړي ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوندورې مڼې وڅکي. د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمي دغه خبرې د پنځشنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال ژورنالیستانو ته وکړې چې له افغانستان څخه هند ته د لومړي ځل لپاره د هوا له لارې 3 ټنه مڼې صادرې دي.
دا اولین ځل دی چې د افغانستان مڼې قانوني توګه باندې هندوستان ته لیږل کی. دا یو حقیقي بین المللي همکاري و وزارت زراعت سره تر څو موږ کولی شو دغه زمينه مساعده. نن چې 3 ټنه مڼې د افغانستان هندوستان ته ځي، د 3 ولایتونو نه د پکتیا، د غزني او د وردګ د ولایت نه د دیقانان تاسو وینئ دلته دوی خپل مڼې راوړي دي. انشاءالله په آینده کې دا توسعه پیدا کوي، هم د زمینی لارې نه، ځکه نه لارې نه، هم د هوایی لارې نه.
خبری رحیمی ده هم و بیل چی چور زی مخ که یه دزمکل لیاری هم هند تا نه تن مانی و واسطه ولی چی ده دی ونی تر پایا پوری با هند تا ورسیگی. نموری زیاد تکتا چی ده دغا بهیر ده برادی توب لپار هند ده افغانی منو ده سهی تصدیق متحده یالاتو ده بازار مندنی او ترکی پا میدان وردگو که ده منو لپار ده سرو خونو ده جوری تو پا برخه که ده کرنی لوزارت سرم رسته کرده ده. په عین حال کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې هیواد یې د افغاني وچو او تازه میوو لپاره ښه بازار لري او هیله څرګنده کړه چې هند ته به د افغاني محصولاتو کچه زیاته کړی شي. د میدان وردګو د ولایت یو تن اوسیدونکي حاجي عبدالباري چې هند ته د مڼو په دې جوپه کې د مڼې هم وي له ازادي راډیو سره خپله خوشحالي داسې شریکه کړه.
راغلی نن دلته موږ مڼې خپلې لیږو هندوستان ته. یو تن خپله ما د هندوستان لپاره د امتحان لري کړی دي او نور مسل تنه برابرې کړی دي چې دا هم ولېږم هندوستان ته. موږ ته یو کیلو دلته په 100 روپۍ هم نه کیږي او په هند کې موږ ته دا وزیر صاحب له گفتې اتیا تر 100 افغانۍ پورې آیات کیږي.
د افغانستان د کرنې وزیر ده هم وویل چې د مڼو د فصل تر پای خای هند ته د هوا له لارې تقریبا 300 ټنه او د ځمکې له لارې په 1000 ټنه مڼې واستول شي. د دغو ټولو هڅو سره سره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بزګران شکایت کوي چې د دوی محصولات بازارونو ته په اسانه نشي راوتلی او له همدې امله د کرنې د وزارت له چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي ډاډ څرګندوي چې تر دې وروسته به د بزګرانو د مڼو تولیدات نه ضایع کیږي او په هند کې به په لوړې بیې پلورل کیږي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
هندوستان ته مو د حوال لارې د کرنې او مالدارۍ د چارو د وزارت له خوا د درې ټنه مڼو د صادرولو په اړه رپورت واورید. د کرنې او مالدارۍ د چارو وزیر همداراز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي به هم هندوستان ته نور افغاني مڼې او میوې صادر شي. د په دې اړه مو رپورت واورید. خو اوس یوه مرکه او رو د افغانستان د اقتصاد په اړه. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې تر اوسه پورې منځنۍ طبقه نه ده رامنځته شوې. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ډاکټر سیف الدین سیهون وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د دې طبقې د رامنځته کولو لپاره چې د هیواد د اقتصادي ودې او پرمختګ سبب کیږي جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. په کابل کې زمونږ همکار له ښاغلي سیهون سره د ټولنې د منځنۍ طبقې او په افغانستان کې د حقیقت د وضعیت په اړه مرکه کړې.
د افغانستان د پانګه اچونې د ملاتړ اداره په هندوستان کې د هند یو ډېر ستر نندارتون ته چې د هند نړیواله نندارتون په نوم یادیږي د افغانستان نه غوښتلې څلوېښت سوداګرې هندوستان ته رهنمایي کوي یا له ځان سره وړي. دغه سوداګر به په هند کې د نومبر د څوارلسم تر اوویشتمه پورې برخه اخلي او په دغه نندارتون کې زموږ سوداګر به د افغانستان محصولات او د افغانستان تولیدات دواړه سره به د نندارې لپاره وړاندې کوي. زموږ هغه محصولات او تولیدات چې په دې نندارتون کې نندارې لپاره ایښودل کیږي د افغانستان قالین ده چې د یو خاص شهرت نه برخمن ده، لاسي شیان ده او وچې لمده میوې قیمتي ډبرې او زعفران به وي.
وسیط صاحب ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هم دغه نندارتون نړیوال نندارتون هر کال جوړ شوی او د افغانستان تولیدات هم پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. پروسه کال یا تیرو کلونو کې د افغانستان د محصولاتو د تولیداتو برخه څه قسم وه؟ آیا مینوال درلودل او کنه؟
بله، ډېر زیات مننه. باید ووایم چې پروسه کال د افغانستان سوداګری کوم شان چې هلته نندارې لپاره وړي وو د ځان سره، د نیک مرغې د هندوستان هیواد د سوداګری وزارت د لوی مقام لخوا د افغانستان سوداګری ته او د افغانستان هغه سالون ته یا هغه برخې ته لومړنۍ بهترین جایزه ورکړه. او د غینه په خوا هم د دریم کال د افغانان په دې کې برخه اخلي د افغانستان سوداګر او سکال هم هغه ښه نتیجې چې د موږ سوداګر درلوده هغه ښه امکانات دوی ته برابر شوی وو. سکال هم دومره علاقمندی او غوښتنه زیاتو چې په مشکل منګه وکولې شو اضافه خلکې هم په دې کې شامل کو. باید ووایم چې دغه نندارتون ته علاقمندان دومره زیاتو چې منګه نه یوازې څوک چې نندارې لپاره یا د اشیاوې د نندارې خودو لپاره هلته ځي، ځینې تاجران او سوداګر د منګه هلته د لیدن کتن لپاره هم ځي. او دغه لوی نمایشګاه کې منګه نه یوازې د نندارې لپاره یا نندارتون ته شان لرو، بلکې د دوه ورځو لپاره د سوداګری د منځ مجلس تعین کړی دی چې په هغه کې ان شاء الله ډېر ښه قراردادونه او ښه امکانات دی. سوداګریز امکانات به د موږ افغانان ته او د هندوستان ملک ملګری هیواد سوداګری سره او نه یوازې هغوی ته بلکې د اووه دېرش مملکتونه سوداګری به هلته راځي په دې نمایشګاه کې. دوی ته به امکانات برابر شي د ښې پانګه اچونې لپاره او یو ښه امکانات به د موږ سوداګر او د موږ وطن ته هم مهیا شي.
سګنی محصولات او تولیدات سګوري څه تمل لري؟ سي آیا د افغانستان محصولات به هم خپل مقام سي پتیر نندارتون کې ترلاسه کړي او به ساتل سي؟
دمګه ان شاء الله هیله هم دغه ده څنګه چې ښکاری او څنګه چې د پخوانه موږ تجربه لرو د موږ سوداګر ډیر ورته علاقه منده د ښې نتیجې نشم موږ پروس کال اخیستې وو. سکالې حتی د موږ سوداګر د سه فکر کوي چې ان شاء الله د پروس کال نه سکالې به بهتر وي. د هندستان هیواد هم او د هندستان سفارت ملګری سره چې موږ غږیدل استو هغه په ډاګه دا ویل ده چې افغانستان اول وو او د کلونو کلونو ورته مینه شته د دې هغه تولیدات او محصولات. او سکالې هم موږ په دې هیله ان شاء الله او په دې ډاډه ان شاء الله چې موږ بیا هم لومړی مقام اخلو.
تصید کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد ډاکټر سیف الدین سیهون سره مرکه واورېده چې وایي په افغاني ټولنه کې تر اوسه پورې منځنۍ طبقه نه ده رامنځته شوې او په تیرو اتو کلونو کې د دې طبقې د رامنځته کولو لپاره جدي اقدامات نه دي شوي چې د یو هیواد د اقتصاد ودې او پرمختګ اساسي عناصر ګڼل کیږي. اوس به هم یو خبر ته وورو.
د چشي اچار،
د ګوري اچار
رهنما والا
والله په بالله چې نور دي خپل خوخه. نن سهار وختي چرګو او چرګانو په خار کې د خوخي لارین وکړ. بلای حسین الا شیر موسا شیر نہ دفتر ازا
سپ کارونه می پاتی دی
ما یم جدی مخره کوا کارونی دی سکوم لعنتی وس زر کوا
قدر منو دوستانو دا گوڑی اچوار پا هم دی اخبرونه که اوریده شی خوتر یو چو ریپورتونو روسته دو بجه او چلویه دقیقی که دون که دی تاسی دا ازاده راژیو دا افغانستان پا پینزو لویو خارونو کابل هرات مزار شریف جلال آباد و کندهار که پا اف ام سلا شریف پینزه سپا اوریده شی پا فراح ولایت که دا مخابرات و وزارت پا نوخت دیجیتل تلفون او انترنت دا لین غزولو کار پیل شو دغه پروژه به تقریبا په دریو کلونو کې بشپړه شي چې د چارواکو په وینا د تلیفوني تماسونو بیې به هم ارزانه شي احمد شاه فطرت له فراه ولایت تفصیل لري
انجینر نور محمد فرمولی دغه پروژې مسول په دې اړه داسې وایي
استر د کمپنی له طرفه د محترم وزارت مخابرات چې کوم پروژه ده په دې فراه کې کار لاندې مونږ کار شروع کړی دی بله ورځ مونږ افتتاح وکړو په دې فراه کې وزارت محترم مخابرات نظر کې لري چې په بازسازی په سطح کې غواړي چې فراه ولایت د ډیجیټل تلیفون نه چې دی کې انټرنیټ وصل لی د دې د برکته د فراه خلکو مستفید شي دا داسې پروژه ده چې افغانستان د مځکې له لارې جهان سره نښلي دا پروژه ډیر کم مصرف تلیفونونه ډیر کم مصرف دي
د همداشان وایي چې دغه پروژه به په دیرشو میاشتو کې پای ته ورسیږي او دا یو عمل منفعه پروژه ده دغه پروژې ته د فراه ښاریان خوښ بریشي او وایي چې دغه پروژه کولی شي چې فراه ولایت د انټرنیټ له لارې له نورې نړۍ سره وتړي یو تن فرای اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي
بلې زما نوم نورالله دی د فراه د ولایت یو اوسیدونکی یم موږ خپله هم د دې پروژې ملاتړ باید وکړو ځکه چې دا موږ په ژوند کې ډېر یو وساکي راځي خلکو ته د هر کور مخ ته د انټرنیټ شبکې کشیږي او موږ ته ښه استفاده وکړو ارزانۍ به تلیفونانو قیمت به دغه کې خبرې به یو څه ارزانه شي
په فراه ولایت کې دامګړی دوه مخابراتي کمپنۍ روشن او غنبی سیم فعال دي او د فراه ولایت ډېر ساحه تر پوشش لاندې نیولې ده ځینې خلک دغه مخابراتي کمپنۍ څخه ناخوښ دي او وایي چې دغه کمپنۍ ډېر لګښت لري او کیفیت یې هم دومره ښه نه دی د فراه ولایت د مخابراتو ریاست د چارواکو په وینا د ډیجیټل تلیفون په فعال کېدو سره به دا ستونزې ټولې حل شي او خلک به وکولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره بهرنۍ او کورنۍ اړیکې ټینګې کړي احمد شاه فطرت ازادي راډیو فراه ولایت
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
زموږه کلا ازادي رادیو اوري د روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې د ګوري اچار 19 پروګرام وړاندې کوو خو لمړی له پاکستان څخه یو ریپورت لرو په پاکستان کې نن سهار د ایران د قنصلګری د اما اړیکو مشرو وژل شو همداراز د پاکستان پاوس په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او همداراز د ځینو نورو مسایلو په اړه زموږ خبریاله له پاکستان راپور لري
د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اطهر عباس وایي د اکتوبر د 19 نیټې راهیسې د ژغورنې د لارې په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه په جنوبی وزیرستان کې له 450 نه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي چې په دوی کې بهرني جنگیلي هم شامل دي همداراز راپورونه مترلاسه کړي چې د پاکستان د پوځ سرتیري د پنجشنبه په ورځ د جنوبی وزیرستان د جندولې او سرې روغې په لوري د پرمختګ په حال کې دي او په دې سیمو کې د طالبانو مرکزونه په نښه کړي خو د تلفاتو تازه شمیره تر اوسه لاسته نه ده راغلی ویل کېږي چې په شکی او کانیګروم سیمو کې د پاکستان حکومتي سرتیرو تصفیوي عملیات هم پیل کړي دي بل پلو د پنجشنبه په ورځ سهار په پیښور کې د ایران د هیواد د قنصلګرۍ د عامه اړیکو مسؤول ابو حسن جعفری د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو ابو حسن جعفری د پیښور اصلي اوسیدونکی دی چې له تیرو 22 کلونو را په دې خوا د ایران د هیواد په قنصلګرۍ کې په کار بوخت و د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پولیسو د پنجشنبې په ورځ د راولپنډۍ په ګنجمندۍ سیمه کې د تلاشۍ په وخت د نهو بهرنیو په ګډون 15 مشکوک کسان نیولي دي. ویل کېږي چې په نیول شوو کسانو کې 3 تنه افغانان هم شامل دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د پیلېدو وروسته داسې ښکاري چې د وزیرستان طالبانو د پاکستان سترو ښارونو ته مخه کړې چې له همدې حمله په لویو ښارونو کې د اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخ شوی دی.
قدرمنو دوستانو، دا روانه خبرونه رپورټونه هم دومره و. البته نور رپورټونه مو هم درلودل، خو د دې لپاره چې د ګړې اچار پروګرام وړاندې کوو نور رپورټونه به په راتلونکو خبرونو کې واورئ. هیله ده نوي چې تر دې وروسته د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هم په مستقیم ډول خبرېږي، خو تر دې مخته تاسو د ګړې اچار د پروګرام د اورېدو بلنه درکوم او ورپسې به یوه ښکلې سندره واورئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، د خوک له والګي سره څنګه یې؟ همدا یو مصیبت کمو اغام راغی، اوس مون خدای پرده کوه. زینی کسان په خبرو کې یو نیمه کلمه ډیره کاروي، لکه تکیه کلامی چی وی. راځي د یو څو کسانو مون در واورو. ډاکټر
حقیقی صاحب،
مامور
صدقه دي شمه صاحب،
خون کای
شابس بچیا،
دکاندار
خوخه دی نو بل ځای نه پیدا کی،
راهنما والا
ولا په بالله چی نور دی خپل خوخه،
خیاط
کم یم درته،
موسا والا
ډالر پسوس،
ډرایور
لیک صبر کاوا،
کلینر
زال خیره رو بسې کړه،
میرمن رام رام، خواند
تبا دیکھ رمازیت،
لور پا بلای وهم، خبریال
مردی،
صاحب نظر
پا غلب گمان،
دلوی مغازو خواند
میربانی چم پکارو،
سوداگر
مال چنگسو،
پریدوسر
دا غاق بلا چا واخلم،
شاعر
دا یو باید دی،
والی
دو باید ازم،
خاروال
جولیگی غم مکل،
وزیر
پا پلان کمو نیولای دی،
ترافیک
حرکت کوا حرکت کوا،
قصاب
بیغام وزت ما پریک دلیگ لری و درگه،
اوس پا وکی اغا خبر تا چی ام دا اوس را ورسیده. نن سهار وقتی چرگو او چرگانو پا خار که دا خوخی لارین وکر. خبروایی چی پا لاریون که زیاتر زراعتی چرگو او چرگانو گدون کریو. دا لاریون چی دا چرگانو دا دفاع دا کمیته دا فعالینو لخوا بدرگه که دا لمره دا خار لکوچو او پس کوچو نرا پیل او پا چتکی سر دا خار مرکزی برخی تا ورسیده. چرگو او چرگانو د سمینارونو پر زید او د خوگانو پا ملاتر شعارونو ورکول.
سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی،
سرگوڑی دیوی سرکوزی، سرگوڑی دیوی سرکوزی،
او رکدیوی ودو دا سمینارو دا.
ژوند دې وی چرګان
ژوند دې
الوړ دې سرکوسی
ژوند دې وی چرګي
او ژوند دې وی چرګان
دا چې چرګانو ولید دغه د خوخی لاریون په لار اچولې وو او شعارونه ورکول د چرګانو د دفاع کمیټې د فعالینو یو تن داسې وویل
چرګانو د دې لپاره لاریون وکړو چې له خوګانو څخه مننه او تشکري وکړي چې د زکام ویروس یې دلته هم ټیټ کړ چې په نتیجه کې سیمینارونه او د ودونو سالونونه بند شول همدغو سیمینارونو او د ودونو سالونونو د موږ چرګانو بې اخیستلی وو
د خو کوالکی کا ډیرو ته تاوانونه واړول خو ځینو ته ګټه هم ورسیده لکه داسې
والاکه شاباس خانه
څه دی ویل
زړه مې ډیر تنگ سوای دی راځه چې چیرته چکر ته ولاړ شو یو څو ورځې پام به مو غلط سي
که هشکې لکه د تا غوندې بېکاره وای د خدای بختور یې څنګه بې غمه ګرځي
زه په څو ورځو کې نه برطرفه کېږي
د برطرفۍ غم نشته راسره دفتر کارونه مې پاتې دي او بل دا چې رخصت مې هم خلاص شوی دفتر رخصت هم نه راکوي
مه وارخطا کېږه داسې به دې رخصت کړي چې ته به مورته حیران سي
څه ډول
او ساده سړی نه یې خبر چې د خوږ زکام راغلی دی
خبر یم خو د زکام له رخصت سره څه
د زکام له رخصت سره هر څه چې دفتر ته لاړې او رئیس ته دې وویل چې د خوږ زکام لاندې کړی یم بیا یې وګوره چې رئیس څه درته وایي
زه وایم چې رخصت به رانه کړي که نه د ما هم چکر ته ډېر زړه کېږي
ما لیونی کېږه دې زکام څومره کارونه وکړل ته یو رخصت نه سي پکې اخیستلی
څه کارونه یې کړي دي
دا ښوونځي پوهنتونونه او مامونه د ودونو سالونونه او نور ډېر ځایونه چې بند دي دا لکه چې تا ته هېڅ هم نه ښکارېږي آن چې مظاهرې او لاریونونه هم پکې ودرول شول
ښه نو رئیس صاحب ته ووایم چې د خوږ زکام نیولی یم
او خو له هغه مخکې به ټوخېږي هم او پوزه به دې هم مخې
دا ټوخېدل خو اسانه دي لیکن دغه پوزه به مې څنګه وبهم
اسانه ده زوروره چې دفتر ته ورسېدې ښه تریخ مرچ وزدویه او تیرې که په مرچ وهلي تر خلاصونه دې په پوزه او مخ راکش که بیا یې نو ګوره چې له پوزې دې سیلاونه راوځي که یا
سمه ده سبا ته به رخصت واخلم او بل سبا به له خیر سره په چکر وځو
ته یې وارې چمباکه وایم نر یې نه
صحیح شو بیخي صحیح شو
اجازه ده سب
اوهو شباز خان شفا دیوی در توخی دی ولی
سب لکه چه دخوک زکام نیوله
ها دفتر سوه دخوک زکام
اوهو سب
بلای اوهو سب الا شیر موسا شیر لدفتر از زم
سب کارونه می پاتی دی
ما هم جردی مخبر کوا کارونی دی زکوم لعنتی وزا زر کوا
خسیب رخصت عریضه چی اولی کوا
ما هم شر موسا پرتل عریضه رخصت چی
سیب
هم شفی اولا خانوالی چسوی اغبل دی چشو
دغم سه سه دیوال
بله دغم سه علی دغم شعبان زنزوله که یعنی دفتر دبانجو او باسه
خاصه
دانسه کوئی دانسه کوئی
ویم خبرتی ما پیده ایچو ویروس مرمی سا پا موبایل که در سوایه ما وزا
کاشکی پا دی پسی دمی خواستان دگانو زو کام راشی
دام د بی سرحد غلو خبرتیا د بی سرحد غلو اتحادیه ټولو ایوادوالو ته خبر ورکوي چې لدی وروسته دی د غلو او غلاو اړوند هیڅ ډول تشویش نه کوي، ځکه چې له دې وروسته به د بې سرحده غلو اتحادیه د هیواد د ټولو غلاو سرپرستی وکړي. د بې سرحده غلو اتحادیه غواړي چې له دې وروسته غلا د شتمنو په تښتولو، بانکونو په وهلو، موټرو غلا کولو او نورو داسې غټو ځایونو متمرکز کړي او د هغو خصدزو غلو مخه ونیسي کومو به چې موبایلونه جیبونه وهل او کلمانی غوښتلې او یا به هم زور ټغل، سترنجۍ، تلویزیون او برستري غلا کولې. د دې لپاره چې ښاریان په ارامه خوب وکړي، د بې سرحده غلو اتحادیه په کلکه له ټولو غلو او دړمارانو څخه هیله کوي چې له دې وروسته خپل فعالیتونه د بې سرحده غلو له اتحادیې سره منسجم او اماهنګ کړي. مخ په وړاندې د غلو د لابري په هیله.
دا خپرونه ننګیار نشنه برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، اسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، مسکا ستانکزی او زه هیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1024.
My tamasha ukra I'm gonna make you mine.